افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه ده. ازادي رادیو د درسي ساعت ځانګړي خبرونه ته ځانګړې شوې. خو په لری ساعت په خبرونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ایران د اعتراض کوونکو د اعدامونو پلان ځنډولی خو دی پوځي اقدام د میز له سره نه لري کوي. ترامپ پرون چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې خبرلانو ته په دې اړه د ځینو سرچینو یادونه وکړه خو نور جزئیات یې ورنه کړل. په عین حال کې د بشري حقونو ډلې راپور ورکوي چې په ایران کې د سختو ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې چې د انټرنیټ پرې کېدل هم دوام لري، له 2400 څخه زیات اعتراض کوونکي وژل شوي او 13000 نور نیول شوي دي. ځینې نورې ډلې بیا د وژل شوو شمېرې له دې ډېرې زیاتې ښیي. د ایران اړوند په سیمه کې کړکېچ لا هم لوړ دی، ځکه چې امریکا د تهران پر ضد د پوځي او نورو احتمالي اقداماتو په اړه غور کوي. د یو بل خبر له مخې بریتانیا پرون چهارشنبه د ورځې ناوخته اعلان وکړ چې د هیواد سفارت په تهران کې موقتا تړل شوی دی. د آزاد اروپا ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور له مخې یو بریتانوي چارواکي ویلي چې د بریتانیا سفیر او د قونسلګری ټول کارکوونکي د امنیتي ارزونو پر اساس او د کارکوونکو د خوندیتوب د لومړیتوب لپاره استل شوی دی. دا اقدام په داسې وخت کې کېږي چې ایراني چارواکي هڅه کوي د اسلامي نظام پر ضد پراخ او سراسري اعتراضونه کنټرول کړي، او هغه هم داسې مهال چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ څو ځلې د مداخلې ګواښ کړی دی. بریتانیا او متحدو ایالاتونو همدارنګ وروسته له هغې چې یو لوړ پوړي ایراني چارواکي اعلان وکړ چې تهران خپلو ګاونډیو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې که واشنگټن پر ایران برید وکړي په سیمه کې به امریکایي اډې په نښه کړي. په منځني ختیځ کې له پوځي اډو یو شمېر پرسونل ایستلی دی. د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC وایي اوس مهال په افغانستان کې 10 میلیون وګړي خوراکي مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. د کمیټې په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان په سختو زیانمنو سیمو کې د دې کمیټې څېړنې د لوږې د بحران ژوروالی څرګندوي، او له دې امله یې په بامیان، کونړ او هرات ولایتونو کې خوراکي مرستې زیاتې کړې دي. د IRC موندنې ښیي چې د دوی لخوا په ترسره شوې سروې کې د 95% ګډونوالو خوراکي مصرف کمزوری دی چې خوړو ته ناکافي لاسرسی ښیي. 95% نورو ویلي چې د ژوند ستونزې ګالي، پیسې له نورو په پور اخلي او خپل طبي معاینات هم ځنډوي. د افغانستان کرکټ بورډ دی یوې نوې پالیسۍ له مخې د افغانستان د کرکټ غوره لوبغاړي لکه راشد خان کولی شي چې په کال کې په دریو بهرنیو تجارتي لیګونو کې ولوبیږي، خو په کورنیو سیالیو کې ګډون هم حتمي دی. کرکټ بورډ پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې دغه پریکړه د بورډ په کلنۍ عمومي غونډه کې شوې، او هدف یې دا دی چې د لوبغاړو فزیکي روغتیا او ذهني هوساینه خوندي شي. په بیان کې همدارنګه ویل شوي چې دا اقدام د لوبېدو د فشار د مدیریت لپاره شوی، او غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې لوبغاړي د ملي لوبو لپاره په ښه وضعیت کې وي. د بیان له مخې ټول لوبغاړي باید د افغانستان د غوره لیګ 50 ټیمونو لپاره چې ټاکل شوې لوبې د 2016 کال په اکتوبر کې په متحده عربي اماراتو کې پیل شي حاضر وي. د آل راونډر ستوریش راشد خان د هند، متحده عربي اماراتو، امریکا، جنوبي افریقا او انګلستان د کرکټ په لیګونو کې لوبېږي. د هغه نور همکاران نور احمد، مجیب الرحمن، رحمن الله ګربز او ځوان لوبغاړی غزنفر هم په نړۍ کې په څو لیګونو کې لوبېږي. د رویټرز په وینا په نورو هیوادونو کې هم ورته محدودیتونه شته. پاکستان خپلو مهمو قراردادي لوبغاړو ته د پاکستان له غوره لیګ څخه بهر یوازې دو بهرنیو لیګونو کې د لوبېدو اجازه ورکړې. په داسې حال کې چې هند خپل قراردادي نارینه لوبغاړي نه پرېږدي چې په هیڅ یو بهرني لیګ کې برخه واخلي. او د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډلو د جام لوبې نن د زیمبابوې او نامیبیا په کوربتو پیلېږي. د دې سیالیو د لړۍ په لومړۍ ورځ به د هند او امریکا، زیمبابوې او اسکاټلند او تانزانیا او ویست انډیز لوبډلې لوبې ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو کشره لوبډله خپله لومړۍ لوبه له جنوبي افریقا سره سبا جمعه ترسره کوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لیو مهربان را پستر نامه سلامونه او نیکی هیلی میمونی درنو زکون کو هیله دا چی روغ او جوړ اوسی او وخت په متر دی محاله په خیر رسولی وي. درنو زکون کو نن ورځ بیا هم د اووم ټولګي تاریخ مضمون دولسم لوست تاسو ټول ته شرح خلاص پم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را خرینې شي بور سره مال اوسی او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د یونان باختري دورې هنري او فرهنګي ځانګړتیاوې دي. دولسم لوست او وشتمه او اته وشتمه پاړه ده. د تل په څیر بیا هم یادونه کوم چې له ځان سره قلم او کتابچه ولري، نوټ واخلي او د تیر لوست کورنۍ دنده به مو اجرا کړې وي تر څو د نن ورځې په درس باندې تاسو پوهېږئ. زموږ ستاسو د نن ورځې درس د یولسم لوست سره مستقیم تړاو لري او که چیرې تاسو یولسم لوست زده کړی وي نو دولسم درس تاسو ته به پیچلی او ګم پاتې نه وي. په ډېر اسانۍ سره به وکولی شئ دغه موضوع اړوند تاسو معلومات لاسته راوړئ او په مفهوم باندې وپوهېږئ. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو چې زموږ درس د یونان باختري دورې هنري او فرهنګي ځانګړتیاوې دي. دا چې د یونان باختري دولت څه ډول هنري او څه ډول فرهنګي ځانګړتیاوې درلودې نن موږ او تاسو په دغه درس کې وایو. په دې کې شک نشته چې د سکندر د پوځي رغل سره سم د یوناني لشکرو سره یو ځای هنرمندان، پوهان، کسبګر او داسې نور اشخاص د نیولسو هیوادونو ته راغلل چې د هغو هیوادونو څخه یو یې هم افغانستان و. یعنې کله چې سکندر پر هغو هیوادونو باندې حمله وکړه او هغه هیوادونه یې ونیول نو سره له دې چې یونانی لشکر دغه هیوادونو ته راځي د دوی سره هنرمندان او پوهان کسبګر هم دغه نیول شوي هیوادونو ته راځي. چې موږ په تېر لوست کې ویلي وو چې سکندر هم پر افغانستان باندې حمله کوي او د افغانستان سیمې نیسي. نو دغه هیوادونو د جملې څخه یو یې هم افغانستان دی چې دغه هنرمندان، ځینې پوهان، ځینې کسبګر دغه زموږ په خوانی افغانستان ته راځي او د دغه هنرمندانو نوښتونه د ختیځو سیمو سره په خاص توګه د افغانستان سره د افغانستان د خلکو د کلتور سره یو ځای کیږي او یو افغانی شکل دغه هنرمند یا دغه نوښتونه تور کول کیږي چې دا یو په مکمل ډول یو افغانی بڼه خپلوي. د یونان د باختري واکمنۍ پر مهال اقتصادي وضعیت هم ډیر پرمختګ کړی وو. یعنی یو ډیر ښه اقتصادي وضعیت دغه مهال و. دغه واکمنۍ د دغه دولت پر مهال په دې وخت کې مالداري، کرهنه، د کسبګرو بیلابیل صنعتونه او د دې ترڅنګ سوداګریزې اړیکې هم د پام وړ وده کړې وه. یعنې په دغه دولت کې دغه یونان باختري د واکمنۍ پر مهال مالداري هم یو ډیر ښه وضعیت درلودې. د کرهنې په برخه کې هم خورا پرمختګ شوی و. کسبګر سرعتونه همدارنګه سوداګریزې اړیکې هم دغه مهال شتون درلود او ډیر د پام وړ وده کړې وه. یو تدیم په دې وخت کې د سرو او سپینو زرو څخه جوړې سوي سکې په خپل نامه جوړې کړې. یعنی هغه سکې چې هغه د سرو او سپینو زرو څخه جوړې وي د خپل نامه باندې هغه جوړې کړې او بیا وروسته دغه سکې وویشل چې دا به د شو او د یو ډیر مناسب اقتصادي حالت استازیتوب کوي. یعنی د دې نمایندګۍ کوي چې په دغه ټولنه کې په هغه هیواد کې یو ډیر ښه اقتصادي نظام حاکم دی. د سوداګرۍ ملي او نړیوال لارې پرانستل شوې. د دې ترڅنګ د کاروانونو د تلو او راتلو امنیت هم نیول کېده. یعنې په دغه وخت کې یا په دغه دولت کې د سوداګرۍ ملي او نړیوالې لارې، یعنی هم د هیواد په دننه کې سوداګرۍ پیل، سوداګرۍ د سوداګرۍ اړیکو لپاره لارې پرانستل شوې او هم په نړیوال ډول، یعنی نړیوالې لارې چې د نورو هیوادونو سره د سوداګرۍ اړیکې ټینګې کړې، دغه لارې هم خلاصې شولې. دغه لارې پرانستل شوې او د کاروانونو د تلو او راتلو هم خورا ښه امنیت نیول کېده. نو دا یو ډیر ښه اسانۍ رامنځته کړې و چې دی یا د هغه زمانې یا د هغه دولت یا د هغه واکمنۍ خلک په خپل دننه په هیواد کې سوداګري وکړي. د دې ترڅنګ په نړیوالو نړیوال ډول د نورو هیوادونو سره د نړیوالو هیوادونو سره دوی سوداګریزې اړیکې ولري. سوداګري وکړي، مثلا دوی خپل صنعتونه هغه ته ولیږي یا هم صادر کړي. په دغه ډول سره دوی یو د کومې لارې چې پرانستلې وي دغه سوداګری ملي او نړیوالې لارې د دوی سره یا د دوی په واکمنۍ کې د اقتصاد د یو شی اقتصاد په جوړولو کې یا د یو شی اقتصادي حالت رامنځته کولو په برخه کې ډېره مرسته کړې وه. همدارنګه د کاروانونو امنیت، کومه لارې چې کاروانونو په هغه کې تګ او راتګ کول دا د کاروانونو د تګ او راتګ لپاره یو ډېره ښه اسانۍ برابره کړې وه چې دا هم په اقتصادي حالت کې ډېر مهم رول لوبوه. او دغه دوه کارونه چې و په اقتصادي نظام کې یا په اقتصادي برخه کې ډېر د پام وړ اهمیت درلود او اقتصادي حالت یې ډېر ښه پرمختګ ورکړي. چې دغه مهال په دغه وخت کې د هیواد مختلفو سیمو د مختلفو شهزادګانو دخوا اداره کېدلې. د یونان باختری واکمنی تقریبا 1300 درلود او دوام یې درلود. د دوی د نوي کلتور پر رامنځته کولو سره د هغه په دودولو سره ډېرې پراخې اغیزې وکړې. یعنی دغه حکومت یا دغه واکمنی چې کله نوي کلتورونه رامنځته کړه هغه یې رواج کړل، ډېرې پراخې اغیزې یې درلودې. د سرایو پراخوالی همدارنګه هنري او فلسفي برخه کې، ژبه، لیکدود او داسې نور په نوي کلتور کې موږ ویلی شو چې په دغه برخه کې دوی نوي کلتورونه رامنځته کړل، چې دغه ټول کلتوري اغیزې د یونان باختري امپراتوري تر ولکې لاندې د سیمه ییزو عناصرو سره یو ځای شوي وو. یعنې دغه کم کلتورونه چې دوی رامنځته کړل، د هغه تاثیرات هغه سیمې چې د دوی تر ولکې لاندې وې، د هغه د سیمه ییزو عناصرو سره یو ځای شوه او یو نوی یو ځانګړی یو خاص کلتور یې رامنځته کوي، چې هغه کلتور بیا د یونان باختري د مدینت په نامه ډېر مشهور دی او په دغه نوم په لرغوني تاریخ کې د یادیږي. د دې ترڅنګ د یونان باختري دورې په یو ډبرلیک کې، چې هغه پای خانوم کې د لرغونپوهانو په واسطه لاسته راغلي و، ځینې لیکنې وې. هغه لیکنې په داسې ډول وې چې په وړکتوب کې ښه روزنه واخلي، یعنې کله چې ماشومي باید ماشوم ته یو ښه روزنه ورکول سي، کله چې هغه ځوانیږي په ځواني کې په خپلو غوښتنو حاکم اوسي، یعنې کله چې د ځواني دورې ته رسیږي هغه ماشوم یا ځواني ته رسیږي، نو باید هغه پر خپلو غوښتنو باندې حاکم اوسي. دا چې کومې غوښتنې د ده لپاره روا دي، کومې ناروا دي، هغه خپل روا غوښتنو لپاره دی هڅه وکړي او ناروا غوښتنو څخه خلاص واخلي، یعنی په خپل غوښتنو باندې دوی حاکم اوسي. په پخه عمر کې رښتینی اوسه، یعنی کله چې موږ عمر مو ډیر سو یا پخه عمر ته ورسېدو، نو په دې وخت کې باید رښتینی اوسو. په زړښت کې هم شناسي اوسه، کله چې د زوړوالي مرحله ته داخليږو یا زړیږو، نو په دې وخت کې باید یو ښه نصیحت کوونکی اوسو. نو د ژوندانه په ورستي ورځ کې به پوښتنه چې څه ډول بیله ارمانه مې، دا هغه جملې دي چې د یونان باختري دورې په یو ډبرلیک لیکلې وو، او دا ډبرلیک د لرغونپوهانو په واسطه په دای خانم په شهر کې لاسته راغلی وو، چې څو جملې وې. هغه په وړکتوب کې ښه روزنه واخله، په ځواني کې په خپلو غوښتنو باندې حاکم اوسه، په پخه عمر رښتینی اوسه، په زړښت کې شناسې اوسه، او د ژوندانه په وروستۍ ورځې به پوه سي چې څه ډول بېله ارمانه مرې. دا ټولې دغه لیکنې زموږ په تاریخ کې ډېر، یعنی د پام وړ یا هغه ډېرې مهمې لیکنې وې چې په دغه ډبرلیک باندې لیکلې وې، او دغه ډبرلیک په خانم ښار کې لاسته راغلی دی د لرغونپوهانو لاسته. راځو د یونان باختري دولت هغه اغیزې چې دوی په عمراني چارې کې درلودې. وایي یونانیانو د دغه حکومت اغیزې په عمراني چارې کې هم ډېرې لیدل کېدلې او محسوسېدلې. دوی په خپل پوځي او اداري مرکزونه په عمومي ډول د سیندونو د ځای کېدو په سیمه کې جوړول، یعنی هغه سیمې چې هلته سیندونه سره یو ځای کېږي، دوی په خپل دغه پوځي او اداري مرکزونه په هماغه ځایونو کې جوړول. د دې ترڅنګ دغه کم پوځي مرکزونه یا اداري مرکزونه چې دوی جوړې کړې دي، د دوی ځینې بیلګې د بګرام او خانم په ښار کې هم تر اوسه په پاتېشنو کې لیدل کېږي. په ودانۍ کې دفاعي لارې په پام کې نیول شوې، یعنی کله چې دوی کومې ودانۍ جوړولې، په هغه کې دفاعي لارو ته ډېر پام کول، چې په دغه ودانۍ کې یا هغه ودانۍ چې دوی جوړوي په هغه کې دفاعي لارې په نظر کې ونیسي، هلته دفاعي لارې جوړې کړي، تر څو مثلا کچېرې یرغلګر یا پردي پر دوی باندې حمله کوي، دوی د دغه ودانۍ د دفاعي لارو څخه کار واخلي. د کنټرولي برجونو، دفاعي کندو او ډول ډول بندونو جوړولو ته هم پام اړول شوی و. یعنی دوی کوشش کوي یا دا هڅه کوله چې کنټرولي برجونه جوړ کړي، دفاعي دی هم درنګ مختلف بندونه جوړ کړي، چې دا د دوی هغه په عمراني چارې کې د دغه یونانیانو اغیزې یا تاثیرات و. یو شمیر تاریخ لیکونکي په باور یونانی نفوس په افغانستان کې تر اوومې پیړۍ پورې دوام درلود. یعنی په افغانستان کې، زموږ په لرغوني افغانستان کې، یونانی دولت تر اوومې زیږدیزې پیړۍ پورې په هماغه افغانستان کې شتون درلود، او تر دغه مهاله پورې دوی واکمني درلوده په افغانستان کې، چې دغه اغیزه په تېره بیا په لیکدود او هنر کې هم د یادونې وړ دی، چې یونانی لیکدود په بېلابېلو ځایونو کې، په مختلفو ځایونو کې کارول شوی و. متن او مطلب هم په هر ژبه باندې کچېرې وړاندې کېده، خو بیا هم د یونانی دود څخه ډېر استفاده کېده، یا د هغه څخه ډېر کار اخیستل کېده. پر دې سربیره د مجسمو جوړول، همدارنګ هنر، رسامي، نقاشي، په شیلوش باندې نقاشي د یونان ودانی یا یوناني ودانی بیلابیل شکلونه، همدارنګ ځینې څیرې تر ډیر وختونو پورې په لرغوني افغانستان کې دوام درلود، چې د دغه ټولو تاثیراتو څخه دا نتیجې ته رسېدلې دي تاریخ پوهان چې په افغانستان کې تر 18 پیړۍ پورې دغه دولت واکمن وو او دغه دولت خپل واکمنۍ تر 18 پورې کړې وه، یعنی تر دغه مهاله پورې د دوی واکمنۍ په افغانستان کې یا زموږ په لرغوني افغانستان کې دوام درلوده. لنډ دا چې تقریبا 140 کاله د یونان باختري حکومت دوام درلود، یعنی 140 کاله دوی واکمنی کړی ده، چې په دغه واکمنی کې 16 تنه پادشاهان او همدارنګه د دغه سلسلې یو ملکه هم په پخوانی افغانستان او هند کې واکمنی کړی ده، چې دغه ټول د یونان فرهنګ او کلتور در پراختیا لپاره د هند او بختر په سیمه کې هڅې کړې دي، چې یعنی په هر برخه کې کچې هغه د فرهنګ برخه وي، د کلتور برخه وي، په هنري برخه کې هم د هند او اختر په سیمه کې ډېرې خڅې کړې دي، ډېر کوششونه کړې دي، چې د یادونې وړ خبر دا ده چې دغه یوناني فرهنګ په دغه سیمه کې ډېر په سوچه ډول نه دی پاتې، نه اصل په اصلي او سوچه ډول څنګه چې دوی وو هم هغه سینه دی پاتې، نو ځکه د لرغوني افغانستان د پخواني افغانستان د فرهنګ او کلتور سره هغه یو ځای شوی دی او د فرهنګ یو نو شکل یې رامنځته کړی دی، نو ځکه موږ وایو چې دا په سوچه او اصلي ډول سره نه دی پاتې، چې دغه نوی فرهنګ چې کله د یا کله چې هغه یوناني فرهنګ د افغانستان د فرهنګ او کلتور سره یو ځای شوی دی، نو دلته بیا یو نوی فرهنګ یا د فرهنګ یو نوې بڼه رامنځته کړې ده چې هغه د یونان باختري مدنیت په نامه یادیږي، نو ځکه موږ وایو چې دغه کلتور چې دی هغه په سوچه او اصلي ډول سره تر اوسه نه دی پاتې. نو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس چې موږ د یونان باختري دولت هغه هنري او فرهنګي ځانګړتیاوې وویلې، وویل چې د اقتصادي حالت څه ډول وو، د په اقتصادي برخه کې دوی کوم کارونه کړي وو، د یادونې وړ خبرې دا وې چې په اقتصادي نظام یا اقتصادي وضع په دې وخت کې ډېره پرمختګ کړی وو، مالداري، کرهانه، سوداګري، د صنعتي هر برخه کې چې وو هغه ډېر د پام وړ وده کړې وه. ایتودیوم هم د سرو سپینو زرو څخه سکې په خپل نامه جوړې کړې وې چې دا د یو ښه او مناسب اقتصادي شرایط استازیتوب یا نمایندګي کوله. د دې تر څنګ سوداګریزې ملي او نړیوالې لارې پرانستلې، د کاروانونو د تلو راتلو امنیت یې نیول کېدی، چې دغه په اقتصادي برخه کې د دوی هغه ډیر مهم کارونه و چې مرسته کړه وي اقتصادي حالت یو ډیر ښه وضعیت ورسېږي، یو ډیر ښه اقتصادي وضع جوړ سي یا پرمختګ وکړي. د دې تر څنګ موږ د دوی د کلتورونو په حق لویل چې دوی تقریبا 30 کاله وکمنی کړي و چې دوی نوي کلتورونه رامنځته کړل، کله چې یوناني فرهنګ د افغانستان په خلکو د پخواني افغانستان د خلکو د کلتور سره یو ځای سونه، یو بل افغاني باندې خپل کړي، یو بل بدې چې هغه د یونان باختري مدنیت په نوم یادیږي هغه یې رامنځته کوي. د دې تر څنګ په د یونان باختري په یو ډبرلیک کې موږ ځینې لیکنې ولوستلې چې هغه ځینې لیکنې په دغه ډبرلیک کې لیکلي وې، او هغه ډبرلیک د خانم پشار کې لاسته راغلی، او په عمراني چارو کې مو د هغو اغیزې وویل، دا چې دوی په عمراني چارو کې څه ډول تاثیرات یا اغیزې درلودې هغه څه ډول وو، د دې ټولو اړوند معلومات موږ تاسو نن په دغه لوست کې لاسته راوړي. نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې د تل په څیر درو پوښتنو ته ځواب وایست. دوی نن باختري دورې اقتصادي وزې په اړه څه پوهیږي؟ هر هغه معلومات چې موږ تاسو نن په دغه درس کې د اقتصادي وزې په حق لوویل، تاسو به هغه د دې پوښتنې په جواب کې زده کوئ. ورپسې د یوناني ودانۍ بیلګې او اغیزې په کوم سیمو کې لیدل کیږي، او کوم ډول لیکدود په یونان باختري دوره کې دود درلود، دا ستاسو کورنۍ دنده ده. تر راتلونکي درس پورې نو تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه اولی رب سپارم چې وخت ولري. شه چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربان را پس پیچلی نما سلامونه ونی که هیلی میمونی در نوزه گون که هیلی در چروغ و جورو سیاه در جوان چاری به مشکر مخصی تس طول تا در اتم طول که تاریخ مزمون تلورم لست شرخ لاست ویم هیلی در چنن ورز هم در لست را خیلی نیشی بار سلام مل پاتسی او دنن ورزی در موضوع سخه گتا و اخلی نن با در افغانستان در وگور و عربی مسلمان و متقابل عغیز و هم درنگ در افغانستان در خپلواک اسلامی حکمتون اروان معلومات لست را ورو تلورم لست یا ورسمینه تور دلشمی پارنی در حدس وکی چی در لست را خیلی نیشی بار سلام مکمل پاتې سي. راز خپل د نن ورځې موضوع پیلو د افغانستان د وګړو او عرب مسلمانانو متقابلې اغیزې. د اسلام پرتګ سره زموږ هیواد د تاریخ یو نوی پړاو کې ګام کېښود، او اسلام زموږ خلکو ته یو نوی او یو نفري هویت ورکړ. تر دې وروسته زموږ هیواد یو اسلامي هیواد وبلل سو، او دغه نوی هویت زموږ خلک د یوه دین، د یوې عقیدې او یو فکر خواته راوبلل، او زموږ د هیواد ټول قومونه او قبایل د یوه دین، یوې عقیدې او فکر خاوندان سول. د اسلام پراتګ سره هغه خنډونه چې هغه د پوهې د ترلاسه کولو په لاره کې موجود و، هغه ټول له منځه ولاړل، او د پوهې نه هغه انحصار چې هغه به مثلا د ځواکمنو خلکو، د شتمنو خلکو، د حکم چلوونکو خلکو او د دوی په لاس کې و، هغه یې له منځه یووړ، او علم یې د ټولو لپاره پراخه کړ. په همدې دلیل علم او پوهنه هم ډیره وده وکړه. زموږ په هیواد کې د پوهانو او عالمانو ډیر شمیر او ډیر شمیر خلکو د پوهې په برخه کې هم ډیر زیات خدمتونه وکړل. لنډه دا چې د اسلام او افغانستان اغیزه یو متقابل اغیزه ګڼل کېدای شي، ځکه په دغه لاره کې زموږ خلکو ډېرې سرشندنې او د خپل ځان او سر څخه تېرېدنې کړې دي. اسلام دین زموږ خلکو ته نوی هویت ورکړ، خلکو ته یووالی او وحدت ور وبخښه، او د علم او پوهې دروازه د ټولو لپاره خلاصه کړه. د افغانستان خلکو هم د پوهنیزو او کلتوري خدمتونو له لارې، او هم د سر او د ځان د تېرېدنې په ذریعه سره، د اسلام د تمدن د پرتمنې ماڼۍ په ودانولو کې ډېره برخه واخیسته. په تېره بیا پوهانو په دې برخه کې ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړل، او اسلام په پرمختګ او پراختیا کې نوره هم تر ټولو ډېر زیات برخه اخیستې وه. دا اوس موږ او ستاسې د افغانستان د وګړو او عربو مسلمان متقابلې اغیزې لوست. راځو د افغانستان خپلواک اسلامي حکومتونه پیژنو. دا چې کله اسلام افغانستان ته راغلی، نو دلته خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته سول، چې دغو له جملې څخه یو هم طاهریان، صفاریان، سمانیان، غزنویان، سلجوقیان، غوریان او خوارزم شاهان، همدارنګه مغولان، تیموران او د کرت کورنۍ ور. لومړی راځو طاهریان پیژنو چې طاهریان څوک دي. طاهر د حسین سوی په اصل کې د هرات د پوشنګ یا اوسنۍ زندجان د خلکو څخه دی، چې په 1950 کال کې زیږیدلې دي، او دی د ځواني د شروع څخه د هیواد په ټولنیز او سیاسي چارو کې ګډون کاوه، او په دغه برخو کې د برخه اخیسته. دی د خپلو دوه بسې وړونو د منځ چې هغه یو د دغه دوه له جملې څخه د مامون رشید ملاتړ کوي، او په 1995 کال کې هم امین وواژه. بل اسلامي حکومت چې دی هغه سفاریان و، چې د دې کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی، چې کله د طاهریان حکومت له منځه ځینو بیا وروسته دغه کورنۍ یا دغه حکومت رامنځته کیږي، چې دغه کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی، او دی خپله د سیستان د خلکو څخه و. په 2015 کال کې د افغانستان په سوېل لویدیځه برخه کې زیږیدلی دی، او د ده پلار چې و هغه د مسکري دنده درلوده، نو د همدې عمله یعقوب ته او د ده وړونو ته چې هغه عمر، علي او طاهر نومېدل، دوی ته سفاریان ویل کیږي. یعقوب په ځواني کې د یارانو د ډلې څخه د ډلې سره ملګری سو، او په دې ډله کې بیا د مشرتابه رتبې ته ورسېدی، چې یعقوب سفاری د بیا وروسته د سیستان بیلابیل ښارونه ونیول، او د هغه څخه وروسته بیا دی د زبیل شاه سره جګړه کوي، او په دغه جګړه کې زموږ د هیواد ډېرې مهمې سیمې د یعقوب لشکرې نیسي، او دغه راز د طاهریانو د کورنۍ وروستنی واکمن چې هغه محمد نومېدی، هغه هم د ده په لاس سره بندي کیږي. چې بیا دغه کورنۍ چې کله ختمیږي، دغه حکومت چې کله ختمیږي، نو بیا د سامانیان حکومت رامنځته کیږي. سامانیان هم یو خپلواک اسلامي حکومت و، چې دغه کورنۍ د یو شخص چې هغه سامان نومېده، د هغه د اولادې څخه ګڼل کیږي، چې خپل سامان د بلخ د خلکو څخه و، او د امویانو د خلافت په مهال باندې دی مسلمان سوی و. د ده زامن هم په حکومتي دفترونو کې مهمې دندې ترسره کولې، او د سامانیانو د حکومت بنسټ ایښودونکي چې و هغه اسماعیل سامانی نومېدی، چې همدغه امیر اسماعیل سامانی اته کاله واکمني وکړه، د بخارا ښار یې خپل پلازمینه وټاکله، او هغه ودان کې چې بیا د اسماعیل د مړینې څخه وروسته د زوی احمد، او تر هغه وروسته بیا نصر واکمني ته رسیږي، او د دوی واکمني پیلېږي. ورپسې بل اسلامی حکومت چې هغه غزنویان او سلجوقیان و. د غزنویانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي الپتګین نومېدی چې هغه د سامانیانو په دربار کې د ترکیې توکم امیرانو او سردارانو څخه و، خو د غزنویانو حکومت د سپتګین په واسطه رامنځته سو چې دی د الپتګین زوم و او د غزنی د ټولواک چې هغه لویک نومېدی د هغه څخه په جګړه کې بریا ترلاسه کړه او د ده څخه وروسته بیا د ده زوی سلطان محمد غزنوی واک ته رسېږي چې دی بیا په لومړي سر کې دننه په افغانستان کې خپل حکومت ټینګوي او د هغه څخه وروسته بیا د هند په لور ځي او خپل د حکومت لمنې تر هغه سیمو پورې هم غځوي. ورپسې د غزنویانو پسې سلجوقیان واک ته رسېږي چې سلجوقیان هم د ترکمنانو د توکم څخه شمېرل کېده. د سلجوقي ترکمنانو نیکه چې و هغه سلجوق نومېدی چې څلور زامن یې درلوده، د ده یو زوی د اسرائیل په نامه د سلطان محمد غزنوي د خوا نیول کېږي چې بیا د هندوستان په کالنجر کې تر اوو کلونو زنداني کېدو څخه وروسته بیا دی همالته مړ کېږي، چې بیا دغه کار د غزنویانو او سلجوقیانو ترمنځ د دښمنۍ لامل وګرځېدی او د سلجوقیانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي چې و هغه د سلجوق لمسی طغرل بیګ و چې دی د دندنقان په جګړه کې سلطان محمد غزنوي ته ماتې ورکوي او ډېر مهم ولایتونه لکه ماورانهر، ایران او افغانستان هم دی نیسي، چې بیا د سلجوقیانو هیواد چې دی یا دغه حکومت چې دی د سلجوقي شهزادګانو ترمنځ ویشل کېږي او شهزادګان د خپل وزیرانو په مرسته چې هغه اتابک نومېدل د حکومت چارې پر مخ وړي، چې دغه کار بیا د دې لامل کېږي چې دغه سلجوقي هیواد ټوټې ټوټې سي او په پایله کې بیا نورې سلسلې یا نورې حکومتونه لکه خوارزم شاهان، قراختیان، غوریان او داسې نور رامنځته سي او د سلجوقي ستر هیواد سیمې ونیسي، چې بیا د سلجوقیانو هغه ډېر مهم خدمت چې دوی کړی و هغه د هیواد د کلتور او تمدن په برخه کې و، چې دوی د فارسي ادب او فرهنګ ته ډېر پاملرنه کول. فارسي ادب او فرهنګ کې د سلجوقیان همدغه سلجوقیانو تر عراق، اذربایجان او کوچنی آسیا پورې ورسوي او د دې په زمانه کې د جوزجان په سرپل کې د امام خورد زیارت جوړ سو. همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې یو منار ته زین سو او د بلخ په لویدیځه برخه کې بیا د بابا حاتم په نامه هم زیارت جوړ سو. ورپسې نورې لړۍ د غوریان او خوارزم شاهانو. غوریان د غور د یوه ډېره لرغونې پخوانۍ کورنۍ ده چې د دوی ستر نیکه ملک شمس نومېده او دوی د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي رضي الله عنه د خلافت په دوره کې اسلام ومنه او د غور د حکومت فرمان یې هم ترلاسه کړ. امیر پولاد او امیر کرور هم د همدغه کورنۍ بچیان و او امیر محمد سوري هم د غوري کورنۍ د شاهانو څخه و، چې دوی هم د سلطان محمد غزنوي د نرمۍ په وړاندې ټینګار وی او په پایله کې داغه د خوابندی کې چې بیا داغه څخه ورسته غوریان د غزنویانو تر سلطې لاندې ورخلل. سلطان شهاب الدین غوري بیا لاهور ته نږدې په یوه سیمه کې د هندوانو لخوا نیول کېږي او دی بیا ورسته وژل کېږي، چې داغه څخه ورسته بیا غوري لشکر چې کله بیرته ستنېږي په لارې کې د خپلو قومونو او قبایل لخوا هغه لوټ کېږي، چې بیا خوارزم شاهان د دوی د دغه کمزورتیا څخه ګټه کوي او پر افغانستان باندې بیا دوی واکمنان کیږي. خوارزم شاهان هم په ماورانهر کې د خوارزم د شهر راپاڅېدلې دي او داسې ویل کیږي چې د خوارزم لومړنی امیر انوشتګین غرجه نومېده او د غرجستانو یا د اوسنۍ هزارجاتو د اوسېدونکو و، خو لومړنی شخص چې هغه خوارزم شاه و نومېدی هغه د زوی قطب الدین محمد و، چې د دې کورنۍ نومیالی ټولواکۍ چې و یا ډېر مشهور ټولواکۍ چې و هغه علاءالدین نومېدی د وروستنۍ سلجوقي واکمن چې هغه طغرل بیګ نومېدی هغه یې ووژنه او د ایران ډېرې سیمې ونیوله. همدارنګه د ایران او افغانستان زیاتره سیمې ونیولې. د ده زوی علاءالدین محمد بیا تر 1412 کال پورې غوري دولت د منځه یووړ. ورپسې کورنیانی یا لړیانی چې دی هغه مغولانو حکومت د تیمورانو او د کرت اولاده وه. لومړی راځو مغول پیژنو. مغول هم د مهمو آسیایي قومونو څخه دی چې دوی د دوی سیمه مغولستان چې ده هغه د ترکستان او چین ترمنځ پرته ده، چې د دې خلکو ژوند چې و هغه قبایلي و، دوی همیشه د یو ځای بل ځای ته کډه کېدل او دغه د مغولو قبیله چې وه هغه د یوې لویې جرګې په ترڅ کې تموچین خپل لارښود په توګه وټاکه او هغه د چنګیز خان لقب ورکړي، چې دغه مغولي قومونه او قبیلې نورې هم سره یو کړي او د خپل خلکو د لاشه نظم د هغو د ثبات لپاره د یساتر لسیک لاندې د مقررات یو ټولګه جوړه کړه تر څو خلک په ښه ډول سره منظم کړي او خلک ډېر ښه نظم او ثبات ولري. ورپسې هم د کرد کورنۍ ده چې ځینې طرف پوهان دغه کورنۍ د غوري د سلسلې او ځینې نور بیا د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ګڼي. یعنې ځینې وایي چې دا په د غوري سلسلې څخه ده، ځینې بیا وایي چې د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ده. دوی په هرات کې د دې کورنۍ لومړی بنسټ ایښودونکي په هرات کې ملک شمس الدین نومېدی، چې دی د مغولو سره روغه جوړه کوي، د روغه جوړې سیاست مخه کوي او مغولو ته د رښتینې خدمت په بدل کې بیا ملک شمس الدین هغه ته ورکوي، چې زموږ د هیواد په مهمو شهرونو باندې د حکومت کولو فرمان هم د هغه څخه لاسته راوړي، او په هرات، کابل، کندهار، هزارهجات